الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران رادیو له مازیګرنۍ او ساعت خپرونې سره زه علي اصغر عابدي له خپل ګران همکار حامد حسین سره ستاسو درانه حضور ته حاضر سوی. نن د دوشنبه ورځ د غویه یا د سور د میاشتې درېیمه او د 2023 میلادي کال د اپریل د میاشتې 28 نېټه ده، چې د 1445 قمري کال د شوال د میاشتې له 13 نېټې سره سمن خوري. ایزان له معمول سره سم د خپرونې په سر کې به لومړی د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به په پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د سفر پاکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به هم د مصنوعي هوش په اړه یوه ځانګړې خپرونه درته وړاندې سي، او په پای کې به هم ساس په لیکونو پیغامونو او شعرونو مشتمله هر کله راشه خپرونه واورئ، چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته مازیګرنۍ خپرونه ختمه سي او موږ به هم ساسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د پاڼې درک دی، او تاسو کولای سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. همداراز pashtonnahnews@yahoo.com مو هم ایمیل ادرس دی. وس په تهران کې د مازیګر سلور بجې دي، پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران او پاکستان مشرانو په ګډه سره وویل تر هغه سره په مبارزه کې د ایران او پاکستان د امنیتی ملګرتیاو دوام ضروری دی. د جنایتکار سیونستي رژیم د پوځ د استخباراتي ادارې مشر بالاخره استعفا ورکړه. او د ایران او افغانستان ترمنځ دوړخیزي اړیکې او ملګرتیاوې نور هم پراخېږي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو لایې وړې شاندمې ورسته.
تفصیلي خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په اسلام آباد کې د پاکستان له لومړي وزیر سره په ګډ خبري کانفرانس کې له منظمو جرمونو او ترهګرۍ سره د مبارزې په زمینه کې د اسلام آباد او تهران د امنیتي ملګرتیاو پر دوام ټینګار کړی. زموږ خبریال د اکنا نیوز له قوله راپور راکوي چې د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره په ګډ خبري کانفرانس کې د ایران د اسلامي جمهوریت له پلاوي څخه د دغه هیواد حکومت د کوربتوب په قدرونې سره د پاکستان د دیندارو او متدینو خلکو په پلازمینې اسلام آباد کې پښتون په خوښۍ ښودلو سره وویل د اسلامي انقلاب د ستر لارښود او د ایران د لوی ولس لخوا د پاکستان خلکو ته چې تل د اسلام اسلامي ارزښتونو د فلسطین د مظلومانو د حق او عدالت دفاع کړی ده سلام عرض کوم. د اسلامي ایران ولسمشر د دې خبرې په کولو سره چې وس د پاکستان خوږ ولس هم د نړۍ د نورو مسلمانو او پتمنو ولسونو په شان د سیونیستي ماشوم وژونکي رژیم او پر نړۍ د واکمنه عادلانه نظام ستړي سوي دي زیاته کړه. هغه څه چې نن سبا یې ټوله نړۍ غوسه کړې ده، د په امریکا او لویدیځي هیوادونو په ملاتړ سره د غزې د مظلوم ولس په ضد د سیونیست رژیم د جنایتونو په مقابل کې د ملګرو ملتونو او امنیت شورا په شمول په ظاهره د بشري حقوقو مدافعو نړیوالو ارګانونو ناکارندوالی دی، او موږ په دې اند یو چې د عدالت غواړي او حق غواړي په لاره کې د فلسطین د مظلوم ولس په ملاتړ کې د ایران او پاکستان د ولس اسلامي امت بلکې د درست آزاد فکر ملتونو په حق دریز او همداراز د مظلومو فلسطینیانو د مقاومت او کلک دریدا به ځواب ورکړي، او حتما به د نړیوال عادلانه نظام زمینه جوړوونکي سي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی د غزې تړانګې د ناصر اختون په شاوخوا کې د سلګونو طبي عملې ناروغانو او ټاپیانو د ډلیزو قبرونو د کشفیدا په خبرګون کې وویل. په غزي ترانګ کې د جنایتکار سیونیستي رژیم د وحشي ډوله جنایتونو ټولګا د نسل وژنې یو څرګند مستحق دی. تسنیم خبری اجنس راپور ورکړی د ایران د خارجه وزارت ویندوی ناصر کنانی بیګا په غزي کې د ناصر اختون په انګړن کې د ډلیزو قبرونو د کشفیدا په خبرګون کې او د غراز د روختونی او درملنې لا مرکزونو څخه د انسان دوستۍ د نړیوالو حقوقو په تیره بیا د جنیوا د 1949 کنوینشنونو په ملاتړ سره ټینګار سره وویل. دغه بوګنونکو جنایتونه د اسرایلی رژیم پر مسؤلیتونو او د دوی د سیونیستي جنایتکارو د سزا کولو د مسؤلیتونو برابر سر کېده سربیره د دغه رژیم د پیژندل شوي ملاتړو حکومتونو لپاره نړیوال مسولیت جوړوي. ناظر کنانی همدار زویل د غزي ترانګې د اوسیدونکو په ضد د واشي سیونیستي رژیم پراخ منظم او دوامدار جنایتونه د جنگي جنایتونو او نسل وژنې څرګند مشتاقونه دي او د دغو جنایتونو د کوونکو او خورونکو له نه سزا کوونې سره مقابله د نړیوالو مراجعو او نړیوالې ټولنې په غاړه ده. په غزه کې د فلسطین د مرسته رسونې او د فلسطین د نجات ډلې ویلي دي چې له ډلیز قبره د 500 شهیدانو مړی راوستل شوی چې د سیونیستي رژیم وحشي پوځیانو په خان یونس کې په ناصر طبي کمپلیکس کې دفن کړی.
د سیونیست رژیم رسنیو په طوفان الاقصا ناڅاپي عملیاتو کې د ناکامۍ په دلیل د اسرائیلو د پوځ د استخباراتو مشر د استعفا ورکولو خبر ورکوي. د اسرائیلو ورځپاڼو او نورو خبري رسنیو نن د سیونیست رژیم د پوځ استخباراتو مشر اهارون هالیواد مستعفی کېدو خبر ورکړی. یدیود اهارانوت ورسپانی د اسرائیل رژیم د پوځي استخباراتي برخې د مشر د استعفا دلیل د اکتوبر په 8 نیټې کې ناکامي او په دمشق کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې د دغه رژیم حمله بللې ده. د سیونیست رژیم د اپوزیشن مشر یایر لاپید هم د سیونیست رژیم د جګپوري پوځي چارواکي د استعفا په لومړنۍ غبرګون کې وویل دغه استعفا ورکول د توجیه وړ او ښه اقدام دی او لا ښه ده چې نتنیاهو هم د هغه په شان استعفا ورکړي.
د طوفان الاقصا ناڅاپي عملیاتو پسې په 199 ورځې په سوریه کې د امریکا په هوایي پوځي ډګرونو حمله شوې. تسنیم خبری اجنس راپور ورکړ د طوفان الاقصا ناڅاپي عملیاتو په 199 ورځې د فلسطین پر رفح د سیونیستي رژیم هوایي حمله دوام لري او په تیر شو ورځ کې د غزې ترانګې په جنوب کې د رفح د بمباریو د شهیدانو شمیر 6 کسانو ته رسیدلې. د غزې د روغتیایي چارو وزارت ادارې په خپلو وروستیو احصایو کې ویلي دي تر پرون ناوخته پورې په غزې کې د 13 اکتوبر له 8 راهیسې د وحشي جنایتکار سیونیستي رژیم په بمباریو حملو کې د شهیدانو شمیر 4,110 او د ټپیانو شمیر هم کابو 9,000 تنو ته رسیدلی دی. په دغې اعلامیې کې ویل شوي دي چې په غزې ترانګې کې په تیرو شپو ورځو کې د وژلو 9 موردونه لیدل شوي چې په هغو کې 48 کسان شهیدان او 9 نور ټپیان شوي دي. دا هم ویل شوي چې په دغو جنایتونو کې زیاتره قربانیان ښځې او ماشومان دي.
په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر د طالبان د حکومت له خارجه وزیر سره په کتنه کې هیله وښودله چې سیستان او بلوچستان اړمنو خلکو ته د هیرمند سیند د اوبو بهیر دوام وکړي. د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت ځانګړی استازی او په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمي قومي په کابل کې د طالبان له خارجه وزیر امیرخان متقی سره په کتنه کې د سیمه ییزو بدلونونو د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او نورو نړیوالو موضوعګانو په هکله خبرې اترې وکړې. متقی په دغې کتنه کې د دواړو هیوادونو اړیکې دوستانه او مثبتې وارزولې او په ټولو ډګرونو کې د اړیکو د لا پراختیا غوښتنه وکړه. د افغانستان د طالبان د حکومت د خارجه وزارت په وسیله د خپره شوې اعلامیې په اساس کاظمي قومي په غزي کې د سیونیستي رژیم د ښکاره تیریو او په دمشق کې د ایران په کنسولګرۍ باندې د حملې په محکومیت کې د افغانستان د دریځ قدرونه او ستاینه وکړه. په اعلامیه کې راغلی دی کاظمي قومي سیستان او بلوچستان ولایت ته د هیرمند سیند د اوبو د رسېدا لپاره د خنډونو لیرې کېده قدرونه وکړه.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مسولان وایي د پناهغواړو د ویستلو د بهیر د مدیریت لپاره د پاکستان له حکومت سره د ګډ او منظم جوړښت جوړوي. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی د افغانستان د طالبانو د حکومت د چارو وزارت مسولانو د اسلام آباد د حکومت لخوا د افغان کډوالو د اجباري ویستلو او د دوهمې مرحلې لپاره د ورسته د پاکستان له حکومت سره د یو ګډ او منظم جوړښت رامنځته کولو خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویندوی عبدالمطلب حقانی ویلی دی لا پاکستان د بیرته ستنو شویو پناه غواړو دقیق شمیره او د افغانستان په خاوره کې ورته د خدماتو د وړاندې کولو په باب پلان ولري. حقانی د غراز ویلی دی په ټولو سرحدي لارو کې د درملنې او روغتیا ترانسپورت د ثبتولو کمیټې او د خدماتو په څیر مختلفې کمیټې موجودې دي چې له ویستلو شویو پناه غواړو ته خدمات وړاندې شي. په کراچۍ کې د افغانستان سرکونسول عبدالجبار تخاری هم په دې باب ویلي دي د پاکستان مرکزی حکومت د افغانستان د خارجو د کارډونو لرونکو یا ای سی سی د ایس آی او بهیر د کراچۍ په شمول د دغه هیواد په نورو صوبو کې هم پیل کړی دی.
ځایي سرچینو د افغانستان د ځینو ولایتونو په فضا کې د ناپیژاندو ډرونز الوتکو الوتنو د دوام خبر ورکړی دی. که څه هم تر اوسه پورې د دغو الوتنو د مالکیت هیڅ یوه هیواد په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
قدر من اوریدونکو، پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سفر زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سفر یو داسې تاریخي سفر دی چې تمه کیږي د تهران او اسلام آباد د اړیکو په پراختیا کې د یوه نوي سفر کې د پرانستو سبب سی. لدغه سفر د پاکستان د مختلفو عمومي، سیاسي او حتی اقتصادي ټولنو ډېر پراخ هرکلی. په دغه هېواد کې د دواړو لورو د اړیکو د یوه نوي سفر کې د پرانیستو په اړه خوشقسمتي ګڼل کېږي. اسلام آباد ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر له سفر سره په یو وخت د پاکستان سیاستوالانو او د ګوندونو مشرانو هم ابراهیم رئیسی ته د هرکلی په ویلو سره د خپل منځو اړیکو له پراختیا د ملاتړ لپاره خپل ژمنتیا اعلان کړه. کابل له دوو اونیو راهیسې د پاکستان سیاسي او رسندوی ټولنو اسلام آباد ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د سفر په باب په شننو سره دا د دواړو خواو په اړیکو کې د بدلانه پیچومې ارزولی دی. په تیره بیا دا چې د سفر چورلیستوب د اقتصادي او تجارتي اړیکو په پیاوړتیا او پراختیا او د دوه اړخیزو خبرو اترو او سیمه ییزو مشورو دوام دی. دې ته پام سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت اصولي سیاست له ګاونډیو هیوادونو سره د مناسباتو پراختیا ده، په تیرو دوو کلونو کې د تهران او اسلام آباد د اړیکو سویه پا او څاره توګه پراخه سوې ده، او په تیرو دوو کلونو کې د تجارتي مبادلاتو اندازه د پام او وړ لور نیونې سره د 2.5 میلیارد ډالرو کچ ته رسیدلې ده. د سیاسي چارو یو کارپو عباس فیاض په دې باب وایي: د ایران اسلامي جمهوریت او پاکستان پر دې سربیره چې دوه اسلامي او ګاونډي هیوادونه دي، ډېر کلتوري، مذهبي او تاریخي او حتی ژبني مشترکاتو څخه هم برخمن دي، او فارسي ژبه په پاکستان کې یو پلوي لرونکې ژبه ده او په تیرو وختونو کې په دغه هیواد کې یوه رسمي ژبه حسابېدله. پر دې سربیره د پاکستان خلک له ایران سره د ملګرتیا پراختیا ته ځانګړی اهمیت ورکوي چې اوج پاکستان ته د رهبرۍ د سر مقام د سفر په هغه تاریخي هرکلی کې چې د ایران د ولسمشرۍ په پړاو کې یې دغه هیواد ته درلود شاهدانو. د ایران او پاکستان د اړیکو پراختیا پراخی اقتصادی تجارتی او د پانګونې داسې پراخی زمینې لري چې د فرصتونو او پلیټ فارمونو په لازیات پیژنګلوي سره د ملګرتیا او د ورځ تر بلې د پراختیا شاهدان کېدلی سو، ځکه چې موجوده فرصتونو او زمینو ته په پام سره د تجارتي مبادلاتو اوسنۍ اندازه د قانع کېدو او وړ نه ده. د پردیو ټولنو له غرضي څرګندونو سره سره په مکران او همداراز په ګوادر او د ایران په چابهار کې د پانګونې او د سیمه ییز تجارت د پراختیا په باب باید وویل سي چې دا سیمې نه یوازې له یو بل سره ډغر نه وهي، بلکې یو بل بشپړه کوي. د سیاسي تفسیر پای. قدر منو اوریدونکو، د پروګرام په دغه برخه کې به هم د مصنوعي هوش په اړه یو ځانګړی خبرونې ته غوږ سئ، او لاغه وروسته به هم ساسو په لیکونو پیغامونو او شعرونو مشتمله هرکله راشه خبرونه درته وړاندې سي، چې ورسره به مو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خبرونه ختمه سي او موږ به هم ساسو له حضوره رخصت سو. پښتو نه نیوی اتیاهو ډاٹ کام زموږ ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی سئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه، وړاندیزونه او نیوکې شریک کړئ. همداراز www.parstoday.ir/ps مو هم د وی پاڼې درک دی. ستاسو نظرونه ته سترګې په لارې یو او په لوی خدای مو سپارو.
مصنوعی هوش
د تهران د پښتو خبرونه خواجو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی لخبل محترم همکار
حامد سیماب سره
د مصنوعي هوش یا مصنوعي ذهانت او د هغو چلنجونو په باب چې ورسره مخامخ یو یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شي یو هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خو دوستانو، ډېرې کسان تر اوسه پورې هم د مصنوعي ذهانت د کلمې په اورېدو سره روباټونه یادوي او خیال کوي چې له مصنوعي هوش یا ذهانت مقصد هم هغه بې احساسه روباټونه دي چې د کارونو د لا آسانې ترسره کېدو لپاره پلان شوي دي او ټاکل شوی ده په راتلونکي کې د انسانانو ځای ونیسي. په زیات احتمال سره د دغه ډول فکر مسؤول ځینې علمي او تخیلي فلمونه وي، خو حقیقت له هغه څه سره چې تصور یې کیږي توپیر لري. مصنوعي هوش یا ذهانت یا هم هغه آرټیفیشل انټیلیجنس یا په وړو ټکو کې AI په حقیقت کې داسې ټیکنالوژي ده چې یو ډول د تفکر وړتیا لري. البته د تفکر دغه وړتیا له هغه شی سره چې موږ یې د انساني تفکر په توګه پیژنو تر ډیره حده توپیر لري، خو په حقیقت کې هڅه کوي ورڅخه تقلید وکړي. مصنوعي هوش یا ذهانت دمګړې د سترو ډیټاو، روباټیک او ایشیا انټرنیټ په څیر نوی پنځیدلی ټیکنالوژي او اصلي محرک دی. په 2023 کال کې د یوې نظر غوښتنې په اساس چې IBM شرکت کړی ده، د اداري ساویې 42% شرکتونو مصنوعي هوش په خپلو عملیاتو کې یو ځای کړی دی او نور هم د مصنوعي هوش له اوزارونو څخه د استفادې په حال کې دي. د انسانانو پر ژوند او د نړۍ پر اقتصاد مصنوعي هوش یا ذهانت اغیزې ډېرې حیرانوونکې دي. مصنوعي هوش تر 2030 کال پورې د نړۍ اقتصاد ته کابو 15.5 تریلیون ډالر ور زیاتولی شي. همداراز د مختلفو شرکتونو په اټکلونو سره له مصنوعي هوش یا ذهانت څخه استفاده د دوی د کار کسب ګټې تر 40% پورې زیاتولی شي. له 2000 کال څخه هم د مصنوعي هوش د سټارټ اپس د شمیر او څار زیاتیدا تر اوسه پورې 14 برابر زیاته شوې ده. البته مصنوعي هوش یا ذهانت یا هم هغه آرټیفیشل انټیلیجنس داسې چیلنجونه هم رامنځته کړي دي چې په دوام کې به ورته اشاره وکړو.
لومړی مورد د هغې پانګې اندازه ده چې د قدرت تږې دغه الګوریتمونه ورڅخه استفاده کوي او همدغه زیاتره پراختیا ورکوونکي لیرې ساتي. ژوره یادونه مصنوعي هوش یا ذهانت ته د رسېدا یو پول دی او کارندوالي لپاره ګرافیکي فریکانسونو او بوسترونو او مرکزونو زیاتولو ته اړتیا شته. داسې مختلفو حوزې شته چې موږ په هغو کې د ژور یادونې د چوکاټونو د پلي کولو لپاره ایډیاوي او پوهول. همدغه چاره یوه سوپر کمپیوټري محاسباتي قدرت ته اړتیا لري او سوپر کمپیوټري هم ارزانه نه دي، که څه هم د متوازی پروسس سیسټمونو شتون له امله د مصنوعي ذهانت یا ای ایل سیسټمونو پراختیا کوونکې په ډیر اغیزمنونکي توګه کار کوي، خو د هغو بیې ډیر لوړې دي او ټول د پیچلو الګوریتمونو په چټکې زیاتېدا او د ډیټا او د اندازې د بې مخیرې په زیاتېدا دغه کار ترسره کیدلی شي. ورپسې چیلنج د اعتماد کمښت دی. څیړنې ښیي چې یو هغه تر ټولو مهم عامل چې د مصنوعي هوش په باب د اندېښنې سبب ګرځي د بحرنی یادونې ماډلونه ناپیژندل شوی ماهیت دی. دا چې د واردېدونکو یوه خاصه ټولګه څرنګه د مختلفو مسلو د ډولونو لپاره کومه حل لاره ابدا کولی شي د یوه ناوارېدېدا کس لپاره سخته ده. د نړۍ ډیری خلک حتی د مصنوعي ذهانت له کارندوالۍ یا شتون څخه او په ورځنیو مسلو کې د یو ځای کېدا له څرنګوالي چې له دوی سره تعامل لري د سمارټ ټلیفونونو او سمارټ ټلویزیونونو بانکونو او حتی د ګاډو په څیر اطلاعات نه لري. همدغه نه خبرېدا یا ناپوهي د بې اعتمادۍ او حتی بدبینۍ سبب ده. اوس په بازار کې ډیر فرصتونه شته دي چې د دودیزو سیسټمونو لپاره د لاخه جانشین په توګه د مصنوعي ذهانت څخه استفاده کولی شي، خو واقعي مشکل مصنوعي ذهانت پوهه ده. له ټکنالوژۍ سره له ګروهمنو پرته محصلین او څیړان د مصنوعي هوش له پوتنسیل څخه یوازې په ګوته شمیر کسانو پوهیږي. د مثال په توګه داسې ډیر واړه او متوسط شرکتونه شته دي چې خپل کار پلانولی شي یا د آنلاین محصولاتو د تولید مدیریت سرچینو او خرڅلاو د زیاتولو لپاره او دغه راز د مصرفونکي د چلند د درک او بازار ته د کارنده او اغیزمنونکي انعکاس لپاره د نویو لارو موندل دي.
بیشکره د مصنوعي هوش یا ذهانت پر ټولو مهم چیلنج د انساني ځواک په ساویه دی. یو داسې چیلنج چې چیراندو د شرکتونو او سټارټ اپس ترڅنګ د مصنوعي هوش یا ذهانت د خدماتو لپاره ساتلې دي. دغه شرکتونه ممکنه ده په خپل څه د پاسه 90% لوړ دقت وویاړي، خو انسانان په دغو ټولو سناریوګانو کې لا ښه عمل کولی شي. په یوه ساده مثال کې وینو چې له یو انځور سره یو ځای یو پوښتنه مطرح کیږي چې آیا دا انځور د یو سپی دی او که د پیشو. نو انسان تقریبا هر ځل سم لوری اټکل کولی شي او څه د پاسه 99% لوړ دقت سره فیصله کولی شي. د دې لپاره چې د ژورې یادونې یو ماډل ورته کړچار ترسره کولی شي، یوه دقیقه منظمونې هایپر پیرامیټر سیستم کونې د یو بشپړ او دقیق تعریف شوی الگوریتم او د لوړو ډیټا وو ټولګه لا پیاوړي محاسبتي قدرت سره یو ځای پر ډیټا وو او ازمایشي ډیټا باندې بے ځنډ زده کړو ته اړتیا لري. داسې ښکاري ډیر کار ولرل شي او په حقیقت کې هغه څه چې سل برابره لا سختي چې تر سترګو کیږي. سمه ده چې د سختو کارونو د اسانولو لپاره یوه لاره د خدماتو له وړاندې کوونکو څخه استفاده ده، خو واقعي مشکل دا دی چې له ډیرو زیاتو هلو ځلو سره سره هم هغه شان تېروتنې کیږي او واقعا د انسان تر سویه کړچارته در رسیدا لپاره یو اوګده لارا او شاید ناممکنه لارا په وړاندې وي.
د ډیټا امنیت او خصوصي حریم د مصنوعي ذهانت په زمینه کې تر ټولو مهم چیلنج دی. هغه اصلي عامل چې د ژورې یادونې ټول ماډلونه او ماشینونه پر دې ولاړ دی، د دوی د روزنې لپاره سرچینو او ډیټاو ته په لاسرسۍ کې دی، لکه څنګه چې دغه ډیټاوې په ټول دنیا کې په میلیونونو کاروونکي تولیدوي. نو احتمال شته دی چې له دغو ډیټاو د غلا په څیر ورانکارو موخو لپاره هم استفاده وشي. د مثال په توګه فرض کړئ، یو طبي خدمات وړاندې کوونکی په یوه ښار کې 1,000,000 کسانو ته خدمات وړاندې کوي، او د یوې سایبري حمله په دلیل د ټولو 1,000,000 کارمونکو شخصي اطلاعات په ډارک ویب کې د وګړو لاسته ورځي. په دغو ډیټاو کې د ناروغیو د سلامتیا د مشکلاتو طبي تاریخچې او نورو موردونو په باب اطلاعات شامل دي. البته ځینې شرکتونه له مخکې څخه د دغو خنډونو څخه د تیرېدا لپاره نوي او د ورځې په اساس اقدامات کوي او په دې زمینه کې په جدي توګه کار کوي.
دوستانو، اوس وینو په داسې شرایطو کې چې د ګوګل، فیسبوک او اپل په څیر لوی شرکتونه د کارونکو له تولید شویو ډیټاو څخه په غیر اخلاقي استفادې سره په رابطه کې له تورونو سره مخامخ دي. د هندوستان په څیر مختلف هیوادونه د بهیر د محدودولو لپاره د اطلاعاتو د ټکنالوژۍ له سختو قوانینو څخه استفاده کوي. پر دې اساس دغه شرکتونه دمګړی د نړۍ لپاره د کارونکو پروګرامونو د پراختیا لپاره لاځی ډیټاو څخه د استفادې له مشکل سره مخ دي چې د تعصب لامل کیږي. ډیټاوې د مصنوعي ذهانت ډیر مهم اړخ دی، او سټیکر لرونکي ډیټاوې د ماشینونو یا کیلکولیټرونو د زده کړې لپاره، د یادونې لپاره او دغه راز د اټکل کولو په باب استفاده ورڅخه کیږي. ځینې شرکتونه هڅه کوي څو نوي رودې ایجاد کړي او د مصنوعي هوش یا ذهانت د داسې ماډلونو پر رامنځته کولو متمرکز شوي دي چې د ډیټاز له کم اوندنې سره سره دقیقې نتیجې ترلاسه کولی شي. په همدې دلیل ډیټاو د کمښت دلیل یا د دوی د نیمګړتیاو دلیل یا د پلوي اطلاعاتو دلیل ټول سیستم دغې کولی او له مصنوعي ذهانت څخه په استفادې کې جدي مشکلات راولاوړولی شي. پر دغو ټولو موردونو سربیره د مصنوعي هوش په اخلاقي حوزه کې یو داغ او ګرم بحث د احتمالي تاوانونو او تیروتنو په وړاندې د مسؤلیت منلو موضوع ده. کله سمارټ سیستمونه کومه تیروتنه کوي یا کومه پیښه رامنځته کیږي، نو څوک باید ځواب وویل شي؟ آیا د الګوریتمونو پلانونې مسؤول دی یا تولیدونکي؟ آیا ټیکهدار مسؤول دی یا کارکوونکي؟ دا موضوع د طبي مصنوعي ذهانت او د ګاډو د جوړونکو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې په دغه شان موردونو کې د مسؤول مشخص کول ډیر سخت دي. پر دې اساس باید د مسؤلیت د مشخصولو لپاره روښانه او شفاف مقررات شته وي، څو وګړي د تاوان یا ګزار خوړلو په بڼه کې شکایت او غوښته جبران کړي.
عزیزانو، که څه هم مصنوعي هوش د کار کیسه په چاپریال کې یو لړ بریاوې درلودلې دي، خو په تخنیکونو او صنایعو کې ترمنځ ناخوښۍ اغیر شیندلې دي. باید وویل شي چې تیر کال په هالیوډ کې د فلم جوړونې په مختلفو ډګرونو کې د مصنوعي هوش په وارد دا اعتراضونه او کاربندیزونه وشول، او زیات شمیر کسان د مصنوعي ذهانت څخه د استفادې په واسطه د کار کسب او بیروزګارۍ د امنیت په باب اندېښمن دي. پر دې ټولو سربیره تمه کیږي چې مصنوعي ذهانت یا اوښ پر تل پاتې کېده د آب و هوا پر بدلونونو او ژواک چاپریال مسلو باندې تر پام وړ حد اغیر شندي. مصنوعي ذهانت ته خوشبینه کسان د دې د کاربن د خپرېدا د کمېدا لپاره د اقداماتو د کارندوالي لپاره د یوې لارې په توګه فکر کولی شي. البته په مقابل کې مصنوعي هوش د آب و هوا د بدلون یو اصلي ګرم ګڼل کېدلی شي. اټکل کیږي چې د مصنوعي هوش د ماډلونو د رامنځته کولو او ساتلو لپاره د اړتیا وړ انرژي او سرچینې د کاربن خپرول تر 80% پورې زیاتوي چې د ژباک چاپیریال د ښه کولو لپاره په هر ډول هڅې یو ویجاړونکي گزار دی.
په کو دوستانو په ټول کې باید وویل شي چې مصنوعي هوش د انسان د پرمختګ لپاره ډیر فرصتونه برابروي، خو جدی تاوانونه هم راولاړولی شي. دا مصنوعی هوش یا ذهانت یا هم هغه آرټیفیشل انټیلیجنس په پلانونه او ورڅخه په استفاده کې د انساني اخلاقو او ملاحظاتو رعایتول یوه حیاتي چاره ده، او نړیوال حکومتونه او اورګانونه باید لدې مخکې چې ناوخته شي د مصنوعی هوش او ذهانت د چیلنجونو لپاره کومه لار چاره ولټوي او ملګرتیا وکړي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
بریالي اوسئ.
کلا
راشا
بسم الله الرحمن الرحیم. وای که څوک مون نه کوي پښتنه خدای آباد یې لري، موږ ته په هر حال د یارانو خوشحالي په کار ده. د تهران رادیو د هر کله راشه د ګلبن شایسته ګلانو السلام علیکم. دا د یو ځل بیا حاضر سوی و هم ستاسو لخوا پر رسیدلو خوږو خوږو پیغامونو او غوره لیکونو باندې مشتمل هر کله راشه پروګرام سره قدر من اوریدونکو زال یسخر عابدي له خپل محترم همکارې
فاطمې سره
ساسو درانه حضور تازر سویو.
دیره دیره مانانه محترم عابدي صاحب، تاسو ته او خپل قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم، او په دې هیله چې دوستان به د صحت په جامه پټ او په خوښیو او سوکالیو کې ډوبي انشاءالله. نن به په پروګرام کې د ملګرو د لیکلو مطالبو پر شاملولو سربیره د دوی ځینې غږیز پیغامونه هم را اخلو، خو له هغې مخکې نو نویو اوریدونکو ته به پروګرام کې د شاملېدو لارې وایم. دوستانو د هر کله راشه پروګرام له قدرمنو دوستانو سره د ګپ شپ لپاره او موږ ته د خپلو پیغامونو د رالېږلو لپاره د زموږ واټساپ نمبر ولیکئ، په دې نمبر موږ ته پیغام راوستوي. نو تاسو به د هر کله راشه په واتس اپ ګروپ کې شامل کړو. شمیره ده 00 99 شپږ شپېته 15 شپږ سوه درې شپېته. موږ ته د پیغام راوستلو بل لار از موږ ایمیل دی چې پته داده پښتو نهنوي @yahoo.com. نو قدرمن اوریدونکو، په دې دوو رودو سره له موږ سره اړیکه نیولی شي، او دلته به که ستاسو خوښه وي عابدي صاحب یوه لنډه شاندمه
وکړو
او براشو د قدرمن اوریدونکو
لیکنو او پیغامونه. تا قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا درته هرکلی وایو او راځو د ملګرو لیکونو ته. اغلی فاطمی د پاکستان له لورلایی څخه زموږ یو قدرمن اوریدونکی یو لیک رسولی دی او لیکلی دی چې السلام علیکم.
وعلیکم سلام،
زه ایوب خان یم، د لورلایی څخه او یوه ټوکه به درته وکړم. ښه، وایي: یو ځل د یوه عرب شیخ وینې ته ضرورت سو، یوه کنجوس وینه ورکړه. شیخ د مننې په توګه بی ام ډبلیو موټر ورته ډالۍ کړه. څه موده وروسته بیا عرب شیخ ته د وینې ضرورت سو، کنجوس بیا ورغی او بیا یې وینه ورکړه. دا ځل عرب شیخ ته دینګ ډانګ ژاولو ډبی ورته په ډالۍ کې ورکړه. کنجوس د اعتراض په توګه وویل: دا څه دي؟ دا ځل دي باید خپل یو بلډینګ ما ته راکړی وای. وایي عرب شیخ ورته وویل: انډیواله، اوس زما په رګونو کې هم د کنجوس سړي وینه ګرځي.
راغس ډیره ډیره مننه، او واقعا یې عابدي صاحب یو عبرتناکه ټوکه ونه. په رښتیا چې په هر څیز کې چې کله به بد څیز ګډ وت شي، نو اغیزه یې بیا هم همدغه شان څرګندیږي. لکه څنګه چې نن سبا د نړۍ د مسلمانانو په تیره بیا د عربانو وینه سپینه شوې، او په فلسطین او غزه کې د خپلو مسلمانو ورونو له مرسته ډډه کوي. نو الله تعالی دې موږ ټولو مسلمانانو ته توفیق را په برخه کړي چې د مظلومو خلکو مرسته او د ظالم په مقابل کې مقابله وکړو او ودریږو. که په سر او تورې دغه کار نشو کولای، نو لږ تر لږه په خپل مال او حتی قلم او ژبې سره خدا کار نن سبا هر کس کولای شي. په هر حال د ګران ایوب خان وروره یو جهان مننه کوو، او بیا به یې همداسې خوندورو لیکنو ته سترګې په لاره یو. عابدي صاحب، زموږ ډیر محترم او قدرمن ورور پیر نجیب الله شاه صاحب به بیا موږ ته یو لیک را استولی، او لیکې چې په کومه ټولنه کې چې ډوډۍ پیدا کول لومړیتوب وګرځي، هلته د پرمختګ او نوښت خبرې دروغ وي.
ډیره ګل خبره مو راستولی ده ښاغلی پیر صاحب. په رښتیا هم داسې ده، او نتیجه نن سبا زموږ په ټولنه کې څرګنده ده. آغلی فاطمی وی نو بس زبا نوری تفسیری نپری کوم، او له محترم نجیب الله شاه آغا څخه په مننی سره پروګرام ته دوام ورکو. آغلی فاطمی د خان په نوم زموږ یو بل ګران اوریدونکی او د هر کله راشدو ګروپ پال ملګری ډیر ښکلي شعرونه را لېږلي. نو شعر خو خپرو، خو له دغه قدرمن ملګری غواړو چې خپل پوره پوره نوم هم
راوښيي.
په شعر کې وایي: زړګیه بس که انتظار مه کوه، په بې وفا باندې اعتبار مه کوه، هر یو انسان خپل مطلبونه ګوري، د محبت چاته اقرار مه کوه. زړګیه هیچا کې وفا نسته دي، په چا دعوه هسي د یار مکوه.
مکوه پچا دعوه هسی د یار مکوه. ډیر ش شعرونه دی، خو نا امید کیږی مه، ځکه چې زموږ په شان وفادار خلک هم لا په دې دنیا کې لږ نه دي. یو جهان مننه کوو، بیا به هم راځو. له خیره قدرمن او محترم ورور محمد اکبر سلطانی صاحب چې خپله هم تکړه شاعر دی، د ارواخا د عبدالله مقری صاحب یو ډیر ښکلی شعر مشتره ډالۍ کړی.
وای: ډریوران ته دې راواړوه سره چرګان هوټل، یې موږ ته دې کښېښوده د شلو شپو بانجان هوټل. یاره سم د نشې منځې ویشتې دی اغلی فاطمی، دا به زما په شان ډېرو ملګرو په خپله هم لیدلی وي چې د لویو لارو د هوټلونو خاوندان څنګه په مسافرو باندې ډېر خراب او کله کله خو بیخي خوسا شوي خواړه خوري، او ډېر ګران یې هم حسابي، او د بس ډرایورانو او کلینډران ته ښه په رشوت کې ښه سره کړي چرګان ورکوي. نو زه بس نور به څه نه وایم اغلی فاطمی، الله تعالی دې پنیک کړی سره زموږ.
امین سم امین. عابدي صاحب، که مون خوښه وي نو دلته به یوه دمه راخلو، او بیا به راشو د قدرمنو اوریدونکو لیکنو او نورو پیغامونو ته.
بالکل. یو ځل بیا درته هرکلی وایو او نیغ به ولاړ سو غږیزو پیغامونو ته.
خو بیا ډاکټر نور احمد فطرت صاحب عبیدی صاحب موږ ته یو پیغام لري چې موږ هم اورو چې څه وایي.
سلامونه نیکیلی او خوږه ساسات هرکله راشه ټولو چلوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. د تېر اختر مبارکي خدای دې وکړي ستاسو په یعنی ټول ښاغلي اورېدونکي که هغه د هر ځای دي که د لر دي که د بر دي که د خپل کور افغانستان دي او که د ښایسته پښتونخوا دي ټولو ته یو افغانستان سلامونه او له ټولو یوه پښتونخوا مننه کوم. لا دا د اسرائیلو او دا د ایران په مسله باندې موږ هم ډېره خوابده ده. خدای خو دې دا جنګ نه کوي او انشاءالله دا جنګ به نه کېږي. اول خو په کار دا ده چې ایران مخامخ جنګ نه وکړي، سفارتي جنګ وکړي، او بیا که نه کښېني اسرائیل بیا نو ایران ته په کار ده چې خپل حزب الله و حماس ورله کړي او خپل کومک وایي، ځکه چې هغه ډېر نږدې دي او هغه حزب الله خو بیخي د دننه څه هدف کولی شي. بل زه دا وایم اسرائیل به ولې په موږ نه زورور. موږ کومه تیاری نیولې ده؟ اول موږ په شیعه او په سنی کې سره تقسیم یو، موږ په عرب او په عجم کې سره تقسیم یو. دغه ټول عرب د امریکا سره ولاړ دي، د ټولو تیلو خرچه چې ده هغه د مسلمان خلاف کاریږي. نو زه زما پیغام دا دی، هسې خو ایران ډېر زورور دی خو دفاعي قوت یې بیا کمزوری دی. برید کولی شي، دفاعي قوت یې کمزوری دی. او چین روسیا هم رښتیا نه کوي، داسې نه کوي چې په جنګ کې په مستقیمې شي وسلې ورکړي، دفاعي قوت به ورکړي، تیاری به ورکړي، ولاکه یو شی به ورکړي. او موږ په شیعه سنی کې بیخي سره تقسیم یو. موږ شیعه به خدای مکه سنی ته کافر وایي، سنی شیعه ته کافر وایي، نو موږ سره تباه یو. نو موږ به د چا جواب وکړو؟ موږ ولاکه یې بیا د اسرائیل جواب وکړو، کوراکه یې د امریکا دا وکړو یا د بل چا. موږ ته د افغانستان څخه معلومیږي چې څلوېښت کاله وډه به ورسي، هېڅ مسلمان د دې د خلاصولو د دې لانجې د حل کولو کوشش نه وکړ. دا رقم فلسطین ووهل شو، دا رقم په خطه کې پښتون افغان ووهل شو، پښتون ووهل شو، د ډیورنډ د غاړې یوې خواته هم پښتون ووهل شو، د بلې خواته هم ووهل شو. لوی افغان دا چپه کړل شو، لوی افغانستان ته ور ودرېد. کوم مسلمان دا ولاړ شو د دې غم یې وخواړی؟ چا په او آی سي کې، چا په اسلامي کانفرنس، چا په عرب لیګ کې، په پښتنو خوا بده که په افغان خوا بده که په فلسطین خوا بده. نو زه زما مشوره د ایران اسلامي جمهوریت ته دا ده چې یو سفارتي جنګ وکړه، په اړخونو جنګ وکړه، په بل چا جنګ وکړه. مستقیم جنګ چې دی هغه ستاسو په تاوان دی. موږ په ایران په دې خوا بدیږي چې په هر رقم چې بیا د اسلامي هېواد دی، زموږ ورور ملک دی، دا زموږ ملک دی. نو په کار دا ده چې روغ ملک دی، دا جوړ دا خراب نه کړل شي، او چې دا خراب نه شي او د دې ګټه که خراب شي د دې ګټه سیونی رژیم ته ځي، امریکا ته ځي، او که ښه جوړ دي د دې ګټه زموږ د ټولو ده. خدای مو عزت وکړه، خدای دې وکړي چې زما پیغام به ملګرو اورېدلی وي، د ایران اسلامي جمهوریه به اورېدلی وي، خلکه راشه ټولو اورېدونکو کارکوونکو به اورېدلی وي، او خدای دې وکړي چې زما خبرې به ډېرې کمزورې نه وي، بېکاره به نه وي، نظر به مې کمزورې نه وي. خدای مې عزت وکړه، د خوشحال خټک تصویر دې زنار نه شي. والسلام.
نو بدوی صاحب وای
محترم قدرمن جناب فطرت صاحب تا تا او ټولو قدرمن او ګډونوالو ته بیا هم د زړه له کومې سلامونه وام. محترم قدرمن فطرت صاحب ډیر شیخوندوري او فضله پوری خبرې دی وکړې، نو خدای جل جلاله دی ټولو مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق ورکړي، او خدای جل جلاله دی دا کوم وسنۍ ور چې په منځنی ختیځ یا په آسیا کې یا په اسلامي هیوادونو کې بل دی، یعنی نړیوالو استکباری قوتونو چې په سر کې امریکا، اسرائیل او نور د دوی متحدین دي، هغوی بل کړی دی. خدای جل جلاله دی فخفل قدرت او طاقت سره د مسلمانانو څخه دا د امریکا او د دوی د متحدینو یا د دوی د انډیوالانو هغه کومې دسیسې او چې د اسلامي هیوادونو یا په مجموع کې د دا کمزورو او ضعیفو هیوادونو لپاره دوی دسیسې جوړې کړې دي، یا کوم چې د اسلامي هیوادونو سره ظلم او جبر روان کړی دی، خدای جل جلاله دی دوی تباه کړي، او خدای جل جلاله دی مسلمانانو ته اتحاد ورکړي. حقیقتا ډیرې ښې خوندورې خبرې دی وکړلې. خپله د خدای پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وایي الاسلام ملت واحده، اسلام یو ملت دی، یو دین دی، یو قوم دی. خو متاسفانه نن ورځ د مسلمانانو یا اسلامي هیوادونو په منځو کې ډیر بې حده اختلافات سته، او خپله خدای جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي انما المؤمنون اخوة، فتحقیق سره ټول مؤمنان ټول مسلمانان سره ورونه دي. مګر متاسفانه له بده مرغه چې نن ورځ هغسې نه ده، شیعه سنی او نور په شیعه او سنی کې پر مذهبونو، پر فرقو او پر سلو لارو سره تقسیم سوي دي. یوازې افغانستان او پښتانه په پښتونخوا کې چې پر څو ډلو ټفلو، پر څو ګوندونو، پر څو نظریو او فرڅونو بې حده فکرونو سره را تقسیم سوي یو. نو خدای جل جلاله دې لومړی زموږ افغانستان او پښتونخوا ولسونه اتحاد و اتفاق ورکړي، او بیا دې خدای جل جلاله ټول مسلمانانو او اسلامي نړۍ ته اتحاد او اتفاق ورکړي، او خدای جل جلاله دی د فلسطین د مسلمانانو او د غزې خاصتا د غزې د مظلومو وګړو خدای جل جلاله حفاظت وکړي. محترم قدرمن جناب فطرت صاحب ډیرې شیخوندورې خبرې دی وکړې، ډیر اوږد عمر او خوشاله ژوند درته غواړم. مننه، په خیر وسې.
یو جهان مننه مو کوو محترم کرامت الله بدوی صاحب، ستاسو نورو پیغامونو ته به هم په تمه
یو. یو جهان مننه ورڅخه کوو ښاغلی فطرت صاحب، ستاسو د هر اړخیز نظر او نیکو احساساتو قدرونه کوو. په رښتیا چې دغه غاصب رژیم ته باید کلک ځواب ورکول سوی وای، او هیله ده لکه څنګه چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر فرمایلی دی، دغه رژیم ډیر ژر به ختمېدو دی، او هغه ورځ له خیره لیرې نه ده چې د اسرائیلو نوم به له دنیا څخه ختم وي انشاءالله. آغلې فاطمه، غواړم دغه برید پاک له یوه مسله روښانه کړم. هغه دا چې ایران په اسرائیلو باندې د درو سوو
بالیسټیکو او کروزو توغندیو بې پیلوټو الوتکو سره برید وکړه.
بله.
چې د اقلې په لسکونه توغندیو او بې پیلوټو الوتکو په اسرائیل باندې ومشتل. خدای دا تیره ورځ درې د لوبي کوچنی تیارې نه دي، دا ماشومان چې لوبي پکې دا چرته په اصفهان کې په هوا کړې وه، او بیا یې په رسنیو کې دا کړې ده چې موږ په اصفهان باندې برید کړی دی. یعنی ګوره، خپل اسرائیلیان هم اوس اریان پاتې دي چې په سر کم باندې ځان دې مسلې نه خلاص کړي. د اسرائیل د داخلي امنیت وزیر اتمار بن ګویر هم ویلي وه چې یاره موږ په ځان پسخن وهلی دی، درې د لوبې هغه څرخه کې نه دي، کوټ کوپټرونه هم په هوا کړي دي، او بیا د دې دا کو چې موږ په ایران باندې برید کړي. ښه، محترم بداوي صاحب څخه مننه کوو. انشاءالله به په راتلونکي کې د هغوی پیغامونو ته سترګه په لاره یو. بله دا چې د کوم ملګرو را رسېدل لیکنې او غږیز پیغامونه چې له خپرېدو پاتې سول، له هغوی څخه بخښنه غواړو اغلې فاطمې، او که زه وم کنه ان شاء الله په راتلونکي خپرونه کې دا به ورته خپور کو
ان شاء الله. همداسې د عبیدی صاحب، خو د پروګرام وخت زما په خیال چې په ختمېدو دی، نو موږ هم د خپلو قدرمنو له حضوره اجازه اخلو.
او په متعال خدای مسپارو.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwa